om man har rätt.
سلامونه د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو خبری مجلې ته خراغلې د خبری مجلې ز فرشته سحق درته وړاندې کوم ته هرڅه درمخه خبرونه د راپورونو لمخې تیر شپه په کونړ کې د ډیورن پر کرخه د پاکستانی ځواکونو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده په سیمه کې یو امنیتي سرچینې د خپل نوم د نښودلو په شرط ازادي رادیو ته دا نښته تایید کړې او وی ویلې دي چې لومړی پاکستانی ځواکونو د انګام ولسوالۍ په وړې ګوریکا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستانیو پوځیانو نږدې پوستې په نښه کړي د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې دوه ساعته دوام وکړ دوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی پاکستان تر وسه په دې سیمه کې د تیرې شپې د نښتو په اړه څه نه دی ویلي د دواړو لورو ترمنځ دا نښته داسې مهال کیږي چې اسلام آباد روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا ایالت په بڼو کې د وروستي خونړي برید په تړاو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی او ترې غوښتي وو چې حکومت یې باید د حافظ ګلبهار د ډلې په وړاندې چې د بڼو د حملو مسؤول بلل شوی او د اسلام آباد په وینا په افغانستان که میشتا جدی اقدام وکړي په هرات کې په یو ترافیکی پیخه کې شپکتا نمړ شوی او یو تن ټپی شوی دی د راپورونو لمخې دا پیخه تیر شپه د هرات اسلام قلعه د لوی لارې په اوږدو کې د هغه محل شوی چې یو کورولا ډول موټر له یو بارورون کې موټر سره ټکر کړی دی د دې ټکر پیخي اصلي لامل تر وسه نه دی څرګند تر دې مخکې په بغلان ولایت کې د سې شنبه په ورځ د یو مسافرورون کې بس د چپکېدو په پیخه کې ولسته نمړ او څلور د شتنه ټپیان شوی وو په افغانستان کې د موټر چلوونکو به احتیاطي د ترافیکي اصولو نه رعایت او د لارو خرابوالی د ترافیکي پیښې مهم لاملونه بلل کیږي د امریکا د ولسمشری ټاکنو کاندید ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ وینا کې یو ور بیا له افغانستانه د وتلو په بڼې انتقاد وکړ هغه له افغانستانه د وتلو سرنګوالۍ د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر زلات وباله او په دې پروسه کې د مرګونی حملې پر مهال د دیاللس امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او 15 نورو د ټپي کېدو یادونه وکړه
It began to unravel with the disastrous withdrawal from Afghanistan, the worst humiliation in the history of our country. We have never had a humiliation like that. 13 heroic U.S. service members were tragically and needlessly killed.
ترامپ همداراز ادعا وکړه چې د دپ دوره کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو یو بریټ هم نه و شوی. ترامپ ادعا وکړه چې کولای شي وسنۍ جګړه په یو ټلیفون بند کړي. ترامپ د جمهوریت غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ شاوخوا 92 دقیقې وینا وکړه. په چې 15 ورځې مخکې په پنسلوانیا کې د خپل کمپاین دی غونډې پر مهال په بریټ کې په خی وخت ټپی شوی وو د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په ملي کانګرا کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ لپاره خپل کاندیداتوري ومنله هغه خپل پلویانو مننه وکړه چې د بریټ پر مهال ونه خوځیدل او تر پایا د دل لپاره ولاړول ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ملي مجمع په وروستۍ ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر سیاستونو کلک نیوکه وکړه او ویل چې په ګډه باندې د امنیت هوساینې او ازادي نوې باب خپل خلکو ته پرانیزي پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د القاعده د یو مشر د نیولو خبر ورکوي د پاکستان د پنجاب ایالت له تروریزم سره د مبارزه ادارې سی ټی ډی په یو بیان کې د القاعده د دې مشر نوم امین الحق کودلی او ویلي دي چې هغه د القاعده د وژل شوی مشر او پر امریکا د سپتمبر د یولسمې د حملو د اصلي تاریخ اسامه بن لادن نږدې همکار وو د دې ادارې مشر عثمان ګوندل نن جمعه په لاهور کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې نوموړی په ګجرات کار کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره شویو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی هغه وویل چې نوموړی ته دوسیه پرانستل شوی او تورن شوی چې په دې حالت کې پر مهمو تاسیساتو په نښه کولو لپاره یې تخریبي پلانونه جوړ کړي وو پاکستان په داسې حال کې په پنجاب کې د القاعده د دې مشر د نیولو خبر ورکوي چې د دې شبکې موسس او پر امریکا د تروریستي بریدونو اصلي طرح اسامه بن لادن د 2011 کال په مئی میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پتراس کې د پاکستان په هایبټاواد کې ووجل شو د ایران لملاتاړه برخمنو حوثی یغیانو د اسرائیل پر تلبیت خار د بی پیلوټ الوتکې د یو بریټ مسولیت اخیستای چې د چاودنې په نتیجه کې یو تن وجل شوی دی د فرانس پریس خبری اژانس د راپور لمخې د حوثیانو حوثی پوزیانو ویاند یحیی سری په ټولنیزو شبکو کې په یو بیان کې ویلي چې دوی د یافا په نوم نوی بې پیلوټه الوتکې چې د دښمن د رادارو سیستم یې نشي موندلای فعال کړی دي. تر دې مخکې د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو ویان وایي چې نن سهار وختي په تل بیت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او د اسرائیل پوځ ویلي چې د یو هوایي هدف راغورځېدلې ټوټه د دغه چاودنې سبب شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې چاودنه د دې ښار د مرکزی برخې په یو ودانۍ کې سهار وختي په باندې 3 بجې شوې دي. یو روغتیایی ادارې په دې چاودنه کې د دوو کسانو د سطحي ټپي کېدو خبر ورکړی، خو د پولیسو په لومړني راپورونو کې د وو کسانو د ټپي کېدو خبر شوی دی. قدرمن اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو ته غواږی یاست. په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. په کندهار کې یو شمېر بیرته راستانه شوي کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي له خپلو ستونزو شکایت کوي.
کې یادې ذکر کې یادې موږ پر یو ځای مکمل کې چې موږ والو دا وسار دلته بیا را بل را شوې موږ پنځه قبضه لګې.
د ازادي ملما په خبرونه کې مو د کرکټ یو لوبغاړی ملما کړی دی.
د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارم زمې کړی دی هغه دلته په انګلند کې، او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو څو نه سالوي. خو
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر اندېښنه ښودلې چې کېدای شي په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او طوفانونو له کبله د مرګ ژوبلې په شمېر کې زیاتوالی راشي. دغه کمشنری تازه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د ژغورنې ټیمونه لا هم په زیانمن شویو سیمو کې پر ارزونې بوخت دي، او وروستیو طبي پیښو تر ډېره خلک د افغانستان په مرکزي او ختیځ زون کې زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د وروستیو سیلابونو او ورښتونو له کبله یې د کورنۍ غړو تمرګ جوبله او وخته ده. ازادي رادیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې وضعیت خطرناک دی، او هر ساعت د دې ویرشته چې طبي پیښې لا پسې زیانمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو ورښتونو او طوفانونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي ممکن د اقلیمي بدلون د څپې له کبله په افغانستان کې د مرګ جوبلې په شمېر کې زیاتوالی راشي. د کډوالو عالی کمشنری په افغانستان کې د وروستیو طبي آفتونو په اړه په تازه خبر شوی راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ د جولای 13مه خبر کړي ویلي چې اقلیمي څپو تر ډیره د افغانستان ختیځ ولایتونو چې په سر کې ننګرهار دی زیانمن کړي دي. په راپور کې د غشان ویل شوی چې د افغانستان مرکزی ولایتونه هم د وروستیو طبي آفتونو له کبله زیانمن شوي، خو د مرګ ژوبلې او تاوانونو د معلومولو لپاره ټیمونه لا هم په سیمو کې پر ارزونې بوخت دي. په راپور کې په ننګرهار کې د طالبانو حکومت په خطا د رسیدو په چارو کې د ریاست په حواله راغلي. د لومړنیو ارزونو لمخي ننګرهار، کابل، کاپیسا، میدان وردګ او پنشیر هغه ولایتونه دي چې د کمساري باد او باران لامل ډیر زیانمن شوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د وروستیو طبي آفتونو کابل امړه او یا جوبل شوی ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه او خوده چې خایي دا پیخي بیا تکرار شي. د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکو مسلم یار چې د کورنۍ وغړي ورستي او شدید طوفانو نمړ کړي ازادي رادیو ته ویل
موږ په دغه پیخه کې زما مشرور یو میورندار او څلور پیغلې لري دي، او یو نور څو راځي په کور کې دلته ورنه دي به سرپرست شولې و. موږ اصلا چې ننګرهار د کوټل ولسوالۍ اوسیدونکو هم موږ ته ته ننګرهار سرخرود ولسوالۍ کې د خښت په بټو کې
د رواني اونۍ د دوشنبه لورځ راهیسې د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د باران او سیلابونو ترڅنګ د سختو طوفانونو شاهدان وو چې د طالبانو حکومت د روسي شمیرولو مخې په کې 250 نمړه او شاوخوا 350 نور ټپیان شوې دي. د شان سلګونه جریبه کرنیز ځمکه لوی لارې پلونه او سلګونه کورونه په بشپړ توګه لمنځتللي. مخابراتي پایې هم ویجاړې شوې چې له عملې د سیمې له خلکو سره رابطه ستونزمنه شوې. محمد اغا چې په ننګرهار کې وضعیت لنګ دی ساری په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
کورونا لا لاس ورکړل په دغه سیمه کې یو واقعیا بل داسې رامنځته شوی چې نګری وکاله یو ماشوم عمر درلود هغه تر دیوال لاندې شوی او شهید شوی دی. په دغه سیمه کې یو واقعیا بل داسې رامنځته شوی چې نګری وکاله یو ماشوم عمر درلود هغه تر دیوال لاندې شوی او شهید شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا ویلي چې د روسي او سیلابونو لامل زیانمن شوی کورنۍ خوراکي توکو سرپنا روغتي او د حفظ الصحه په برخه کې خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. او چا په راپور کې چې دوه ورځې وړاندې خبر کړي ویلي چې له 200 څخه زیاتې کورنۍ د محل جدي او عاجل مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې هم شمنه کړي واچ په افغانستان کې وروستي طبي آفتونه او لکبلې رامنځته کیدونکې مرګ ژوبله ویجاړې له نږدې څاري او په دې برخه کې به لازم اقدامات وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر باندې بیا انتقاد وکړ او وی ویل چې د دې د واکمنۍ پر وروستیو 13 میاشتو کې په هغه هیواد کې پر امریکایي ځواکونو هیڅ بریټ نه وشوي. نو موري همدارنګ وی ویل چې د غوښتل چې د بګرام لوی پوزي اډه وساتي. هغه همدارنګ یو ځل بیا ادعا وکړه چې د میلیارډرانو ډالرو پر ځخت پوزي وسایل په افغانستان کې تر شا پریښودل شو چې وس د په واینا په بازارونو کې پلورل کیږي. نور په دې راپور کې
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ یو وار بیا افغانستان د امریکا د وټلو پر باندې انتقاد وکړ. ښاغلی ترامپ پرون پنځمه د امریکا په ملواکي کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کانګرې وروستۍ ورځ ته په واینا کې دا د امریکا په تاریخ کې لوی شرموباله
It began to unravel with the disaster.
دا له افغانستان څخه د ناورین په بڼه په وټلو پایل شو. په داسې شرم سره چې زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو ستر شرم وو. موږ هیڅ کله هم داسې تحقیر شوی نه وو. دیارلس امریکایي سرتیری په خواشینونکي او غیر ضروري توګه ووژل شول او 15 ویخنور ډیر سخت ټپيان شول. هیڅوک په اړه خبري هم نه کوي.
د 2018 کال د اګست میاشتې په شپږ ویشتمه د کابل په هوایي ډګر کې چې ورڅخه په ګډوډۍ کې د خلکو د ایستلو پروسه روانه وه، په یوه زارونو ژوند کې برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی پر امریکایي سرتیرو سربیره شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. ترامپ چې د خپل واکمنۍ په دوره کې ادارې د 2020 کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ. دغه راز وویل چې د دې واکمنۍ په وروستیو 13 میاشتو کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو هیڅ برید نه و شوی. هغه وویل چې ملا عبدالغنی برادر ته چې هغه مهال له امریکا سره د طالبانو له لوري د سولې د خبرو مشري کول ویلو چې پر ځواکونو یې برید وشو، داسې گزار به پرې وکړي چې مخکې پر شا نه و شوی. ډونالد ترامپ یو ځل بیا ادعا وکړه چې په افغانستان کې 15 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي او زیاته کړه چې اوس دا وسلې په بازارونو کې پلورل کیږي. هغه همدارنګه وویل چې د نه غوښتل چې د باګرام پوځي اډه له لاسه ورکړي.
They also gave up Bagram.
دوی هم دارنګه د باګرام اډل لا سفر کړ. په نړۍ کې وتر ټولو لوی پوزیا ډا چې د نړۍ په پوزیا ډو کې وګداز غاست کرخلري زواکمن او سخته پوزی غاست کرخه موږ لا سفر کړ. او ما دا نه غوښتل او هغه نه د افغانستان په خاطر بلکې د چین په خاطر چې ورڅخه یو سات واټن لري او په هیګه چې هغه وسله چین سره ده.
ترامپ له افغانستان په بیړه او ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې دې کار د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړور کړ چې پر اوکراین یرغل وکړي. ترامپ دا د خپل ځان لپاره ویاړو بالو چې د دې په خبره د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان ورته ویل چې چین او روسیه له دڅخه ویره لري. اوربان د جولای په 11 په فلوریدا کې له ترامپ سره کتلې او ویل شوی چې له موسکو او پیکن څخه تر کتنو وروسته اوربان له ترامپ سره په کتنه کې پر دې خبرې کړې چې په اوکراین کې روانه جګړه په څه ډول پای ته ورسول شي. ترامپ ویل چې ولسمشر شي دای په جګړې یوازې په یو ټلیفون ختم کړي. ترامپ هم دارنګ ویل چې ټول امریکایي يرغمل شوی به آزاد کړي. خدای ونه ویل چې کوم يرغمل او دا کار به څنګه تر سره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د واشنگتن اگزامینر ورسپانې ته تایید کړ چې درې امریکایي اتباع په اوس وخت کې له طالبانو سره بندیان دي. د وزارت له طالبانو سره د امریکایي بندیانو نمونه جورج ګیلزمن، محمود حبیبي او رایان کاربټ یاد کړی دي. لدې مخکې د وزارت د ښاغلي حبیبي پرته له طالبانو سره د دو امریکایي بندیانو خبره کړې وه. د جمهوریت غوښتونکو دغه کاندید چې په خپل تیر واکمنۍ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره د پولې په اوږدو کې د یو امنیتي موانع د جوړولو کار پیل کړی و په وینا کې بیا ژمنه وکړه چې امریکا ته به د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. هغه همدارنګه وویل چې د برېښنایي موټرو په اړه احکام به لغوه کړي او د امریکا د تیلو او ګازو تولید به زیات او مالیه به راکم کړی.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ورزو گاونډي هیواد پاکستان ته د خیبر پختونخوا په بڼو کې د نامنې پر ضد د لاریون پر مهال په ډزو کې یو تن وژل شوی او وویشتنه نو ټپیاندي. د جولای پر 19 زرګونو کسانو د امن مارچ په نوم په لاریون کې ګډون وکړ. چارواکو او ځایي خلکو مشال رادیو ته ویلي لاریون کوونکو شاوخوا 9 بجې د بڼو بازار امن سلو لاري یا چوک ته ورغون شوی ول او تر 2 ساعت هلتول. دوی وایي چې تر هغې وروسته احتجاجیان لاریون کوه او پر بیلابیلو لارو روان ول چې سلګونو سانو د بڼو سپورتس کمپلیکس چې یو پوزي پوسټه یې هم په لار کې پراته ده روان ول. چارواکي وایي چې ځینې لاریونوال د جولای پر 15 د پوسټې په برید کې لړنګ دیوال نه وښتي او هلته یې پر پوزي پوسټې وشتل شوي کاڼې وشتي چې په غبرګون کې یې ډزې وشوي. په دې اړه پاتې حال باز موږ د همکار او د مشال رادیو د مشر ویډیټر خاغلی داود خټک نه وپوښتو. خټک صاحب ښه راغلی. په سر کې کا د بڼو د اخري بریدونو
ډیر مننه. دا نن چې کوم تاسو ذکر وکړو د لاریون دا د اغه 14 په ضد باندې جوړ شو او دا د بنو عامو خلکو لکه کاروباریانو دکاندارانو اغه جوړ کړو او د پاکستان د حکومت نه او د پاکستان د پوز نه او د پاکستان د استخباراتي ادارو نه دی دا غوښتنه کوله چې دلته په دې بنو کې او په دې سیمه کې موږ ته امن پکار دی. اغه امن ک ستاسو د خوانه خرابيږي یا د طالبانو د خوانه خرابيږي، یعنی پاکستانی طالبان چې د اغي د خوانه خرابيږي، مونږ نه غواړو چې دلته نور بمونه اوچوي، دلته نور د ناامنۍ پیښه وشي. نو د دې د وجه نه دا احتجاج راغون شوی او په دې کې په لسګونه زره خلک چې دا راغون شوی په دغه ورځ باندې.
ډیر ښه. تاسو په فکر په دې وروستیو کې په پاکستان کې لاریونونه او احتجاجونه ډیر زیات دي، د دې تر شا غیر د دې نه چې دغه خپل سیمه ییز خلک دوی د غوښتنې لري، کوم نور څه هم پراته دي، کومه بله خبره هم شته چې د خلک احتجاجونه؟
ګوري، اول خبره خدا ده چې په پاکستان یعنی خیبر پختونخوا او سره بیا قبایلی سیمه چې هغه د افغانستان سره پوله لري، په هغه کې د احتجاجونه واقعي چې زیات شوي لکه څنګه چې تاسو ویل، او د هغه لامل دا دی چې هلته ناامني ده. یو خوا وسلوال طالبان دی، بل خوا د پاکستان پوز دی، او ځایی خلک چې دی اغه د دې دواړو په موجودګی باندې الته خوشاله نه دي. وسلوال طالبان حمله کوي او د پاکستان پوز خلکو ته په امن ورکولو کې تر ډیره حد پورې ناکام شوه، او خلک چې دی اغه امن غواړي د خپل کاروبار د پاره، د خپل بچو د تعلیم د پاره، د خپل ژوند تیرو د پاره اغه شتنه. نو خلک اوس په خپل سربانی د پټانګ کې، په ډری اسماعیل خان کې، په بنو کې، په دې ځای کې دي د امن د پر راوزی او په هغه باندې دي احتجاجونه کوي.
یو ورسته پوښتنه خټک صاحب، په دې اړه فوزم کوم خبرګون خو د لای دی په دې تر شای د چالاس مثلا د دې پیخو تر شای د چالاس دی یا تر اوسه پورې فوزم د څه وایي؟
د پاکستان پوز خو په ظاهر باندې پاکستان پوز وایي چې او وسلوال طالبان چې کوم ټي ټي پی د اغه د ډیرو حملو ذمہواری هم مني، او د پاکستان پوز وایي چې دغه وسلوال چې دی د افغانستان د پولي اخوا یعنی افغانستان سره کوم پوله د هغه بلې غاړې ته موجود دي، او د طالبانو د حکومت نه بار بار غوښتي چې د دې په ضد باندې دي کاروایان وکړي. سو پورې چې د بنو د چاودنو یا د بنو د اوسنۍ پیښې تعلق ته چې په هغه کې یو کس اوس وژل شوی، وویش په کې لکه څنګه چې تاسو ویده زخمیان دي، دی باندې تر اوسه پورې د پوز دریز مخې ته نه دی راغلی.
ډېره زیاته مننه خټک صاحب. د مشال رادیو خبریال او زمونږ د مشال رادیو د برخې ایډیټر داود خټک وو چې د بنو د وروستیو پیښو په اړه موږ ته نور جزئیات راکړل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي 13 شپه د دانګام ولسوالۍ او اړوند پر ډیورن کرخه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د دوی په وینا لومړی پاکستانی عسکرو د تیر په څیر د ګوریګا په نوم سیمه باندې د درنو او سپکو وسلې ډزې کړي، او په ځواب کې طالبانو د هغوی پوستې وشتلې او جګړه نښته ده. یاد جګړه د ماخام له وونه د ماخستان تر نهو دوام درلوده. د 2010 کال را په دې خوا پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرخې سره په نږدې پرتو سیمو باندې بریدونه پیل کړي چې په یاد موده کې د دغو بریدونو له امله په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودلو ته اړ شوي دي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
د کونړ دانګام ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته رسیدلو راپورونو کې ویل شوی چې تیر شپه د ډیورن په فرضي کرخه یو ځل بیا د پاکستانی وسکارو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوی. د سیمې یو تن اوسیدونکي چې د موضوع د حساسوالي په وجه نه غواړي په راپور کې نوم واخستل شي او غږ خپور شي، ازادي رادیو ته وویل تیر ماښام لومړی پاکستانی پوځیانو د دانګام ولسوالۍ اړوند د ډیورن په فرضي کرخه پرتی د وړي ګوريګا په شاوخوا سیمو د توپونو ډزې وکړي، چې په جواب کې هلته پرتو طالب پولیساتو ځواکونو هم د هغوی پوستې په ډي سي توپ او نورو وسلو ویشتلې. د هغه په وینا یاد نخطې د ماښام لوو د ماخوستن تر نهو بجو دوام وکړ. د سرچینې په خبره افغان طالبانو او ولسی وګړو ته په دې جګړه کې کوم ځین نه دی وخته او د پاکستانی لوري له تلفاتو هم معلومات نه لري. په سیمه کې یو امنیتي سرچینې چې نه غواړي په راپور کې نوم دند او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته ومنله چې لومړی پاکستانی ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړي ګوريګا د توپونو ډزې کړې او له هغه وروسته افغان لوري هم د پاکستانی پوځیانو نږدې پرتی پوستې په نخه کړې دي. د سرچینې په وینا جګړې دوه ساعته دوام کړي او دوی ته پکې کوم ځین نه دی رسیدلی. تر اوسه پاکستانی لوري د تیرې شپې د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې له 2010 کال څخه پاکستانی ځواکونو د ډیورن فرضي کرخې دې غاړې ته په پرتو سیمو د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړي دي، چې ډیری وختونه د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې، د دواړو خواوو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو سبب شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاستئ، اوس زموږ خبرونه څلور ساعت اوریدای شئ. په بنگلاديش کې له تاوتریخوالو ډکه مظاهره دوام لري او اعتراض کوونکو د دولتي تلویزیون ودانۍ ته وره چولای دی. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د پنځم به تر ماخامه پوري د 20 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په بنگلاديش کې مظاهره چانو د پنځم به تر ماخامه تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکی مرمۍ او تیږې غورځولې. د یو بل خبر لمخې، یو ډل قهرجن لاریون کوونکې په ډاکا ښار کې د بنگلاديش دولتي تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربیره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو لمخې له اور لګېدو وړاندې یو شمېر کسانو چې له ویرې د دولتي تلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې وه، له دې ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. په ډاکا ښار کې زرګونه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي، خو ویل کېږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه ښار یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لوی ستونزه دا ده چې هیڅ ځای ته نشم ترلی، خاري ترانسپورت بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولی، نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنگلاديش کې د تاوتریخجنو مظاهرو په پایله کې له پرون ماښام راهیسې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډیری ځوان محصلان دي، د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحاتو غوښتونکي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینې امر کړی چې شوونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلومې مودې پورې بند پاتې شي. هغه دا هم ویلی چې د لاریون کوونکو د وشلو مسؤلانو ته به سخت سزا ورکړل شي. د لاریونونو په محل مخابراتي او انټرنیټي شبکې سخت محدود شوي او انټرنیټ ته لاسرسي ډېر ستونزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلی چې د دې اونۍ د نشټو ویډیوي شواهد شي چې د بنگلاديش امنیتي ځواکونه په غیر قانوني کړنو کې لاس لري. شیخ حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې د بنگلاديش صدر اعظم ده، تل د اپوزيسيون او غنو خلکو له خوا له فساد سره د مبارزې او د ملکی حکومت ولې په سیستم کې د اصلاحاتو پر اوستلو کې د پاتې راتلو په خاطر له نیوکو سره مخامخ ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، هغه شمیر ځوانانو چې د غیګنیونې په سیالیو کې ګډون کوي د پهلوان په نامه یادېږي، ځکه له ستونزمنو تمرینونو وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. په دې اړه یو جالب راپور لرو د پاتې حال زموږ د همکار نه.
په کندز کې د غیګنیونې ورزش ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. په یاد ولایت کې د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د کورش یا غیګنیونې کابو شل کلبونه موجود دي او په سلګونه ځوانان پکې د غیګنیونې تمرینونه ترسره کوي. د دې فدراسیون مسؤل استاد محمد انور مشهور په انورجی له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په وروستیو کلونو کې د غیګنیونې ورزش ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده.
پهلوانۍ ما جمعه به جمعه ادامه داره. سرمایه‌دارا را تشویق میکنیم که
هر جمعه په کندوز کې د پهلوانۍ سیالي ترسره کیږي. موږ سوداګر او پانګوال هڅو چې د ځوانانو تشویق په هدف د پخوا پشان د خوخیو په محفلونو کې لکه په ودونو کوژدي او د سنتې په محفلونو کې د غیګنیونې سیالي جوړ کړي ترڅو پخوانی دودونه او رواجونه ژوندۍ پاتې شي.
هغه شمیر ځوانان چې د غیګنیونې په سیالیو کې ګډون کوي د پهلوان په نامه یادېږي، ځکه له ستونزمنو تمرینونو وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. پهلوان محمد کبیر چې له 15 کلونو راهیسې د غیګنیونې ورزش ته مخه کړې، هغه آزادۍ راډیو ته وویل
بین ولایتهای مختلف شبرغان، تخار،
په یو شمیر ولایتي سیالیو کې می ګډون کړی دی او الحمدلله خپل سیل تمیمات ورکړی دی. د غیګنیونې د ودی په هدف هر جمعه د ولایت په کچه د پهلوانۍ سیالی ترسره کیږي او د بیلابیلو کلپونو پهلوانان پکې ګډون کوي.
پهلوان محمد یوسف بیا وایي چې د کندوز پهلوانانو په کور دننه او بهر سیالیو کې ګډون کړی او د ولایت ښه لاس راوړنې راوړي دي.
موږ هر ورځ د غیګنیونې تمرین نه کوو. په کندوز کې ښه سیالۍ ترسره کیږي او موږ په کې ګډون کوو ترڅو په راتلونکي کې په ملي او بین المللي سیالیو کې د ګډون چانس پیدا کړو.
د غیګنیونې یو شمیر مینوال وایي دا لوبه د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او هر افغان باید خپل کلتور وساتي ترڅو له یو نسل بل نسل ته انتقال شي. د کندز ښار یو وسیدونکی محمد عمر راته وویل
ډیر او خسته او خوندور لوبه ده. دولت نه غواړو چې دې لوبه ته نور هم شهرت ورکړي. دا یو ملي لوبه ده او ځوانانو ته باید وخت ورکړي چې ځوانان خپل تمرینات وکړي او ښه خسته وګوري.
د دې ولایت یو بل وسیدونکی احسان الحق بیا وایي
پهلوانۍ او سپورتي محلي دولت کندز
په کندوز کې پر نورو سیمایزو لوبو سربیره د غیګنیونې ورزش ډیر مینوال لري. موږ د پهلوانانو تملاتړ په هدف د پهلوانۍ په هرې سیالۍ کې ګډون کوو او د ورزشکارانو ملاتړ کوو.
د نوموړي ولایت د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې د غیګنیونې یو شمیر لوبغاړو له اقتصادي ستونزو سره سره په خورا مینې سره په کور دننه او بهرنیو سیالیو کې ګډون کړی او دغه ولایت یې ښه لاس راوړنې راوړي دي. خول طالب چارواکو غواړي چې د ورزشکارانو شته ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د علم ولایت مجول سوالی زستا سر په ژغیس پیغام کې اما نو زما دغه پیغام دې در لور پوه چارواکو شخصا د هلمند ولایت مسولین تور ورسېږم. نو دی په هلمند ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه به میټریک شوبې په لاس کې دی یا د میټریک کار کوي، نو دغه یو څه ظلم کوي. ظلم یې دا دی چې دغه کم کسان چې شناختوي یا سره پیژني یا څه وستاو لري، نو دغه کسانو کار ژر د ژر خلاصي هغه وسته او شی چې نه لري هغه په کار د ورځ ورځ ورته ناسب او تورته ناسبي چې هغه دومره پیسې نه لري چې صرف ماسک دي خپل ځان د بامتریک ته شوبو په سره ورسي. دلته شپو ټلو کې شپیم پکې پر دوی نه لري چې برته کوټه ولاړ شي. ځینو جایدادونو اعلان شو چې دغه صفات دي به سرپرسته دا ما پیغام چې تور ورسي چې د ژر د ژر په توګه باندې نک بشاره ولې دغه کس کار یې پله د مخ کې چې هغه هیڅ وسټوان نه لري د دې ته چې دی وایسته پیدا کی. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو او ریډون کو کرکون ټول سلام نو لاندې کوم رسانه کوچی خبر کوم د غزنی ولایت نه نو خبر ادا سي د اول خو په جلال آباد کې کوم تاون رسیدلی دي او کوم خلک شته اسوي دي او د خدای پاک جنتون په نسب کې او جنډو ته د خدای پاک صبر ورکي نو رښتیا هم دلته د اقلیم بدلون د وجه څخه یو خدای د سيتي خلکو اقتصاد ضعیف دی ډیر او بل کوم خلک سي بزګروی اخته دي حکوم څه شي دي کړلې یاغه هم لمن زولار شنو خلک ډیر سخت نورین سره مخ دي بیا خصوصا د کوچان هم ډیر متاثر سوي دي ډیر توانونه لیدلې دي دغه د وجه سخه دي بارانو دی وخت بارانو دی وجه سخه نو په کار دا ده چې حکومت باید دی تجدید پام وکړي او دغه خلکو سره ستونونه رسیدلې دي وغوته باید مرسته وغوسره وکړي او بدبختانه چې دلته په غزنی کې حکومت توانونه خلکو ترې رسیدلې دي بیا په خاص توګه کوچانو ته لغوسره کوم مرسته نه دي سوي او دا باید وسی ځکه چې غو موټر چپسوي دي په دې بارانو کې په پسرلي په موسم کې نورمالي توانونه رسیدلې دي خو مرسته چندان نه کیږي دلته نه پیغام شي ولې دا زما نظر او سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په څو شیبو کې بعد د ازادي مل مخبرونه درته وړاندې سي خو په سر کې لاند خبرونه د راپورونو لمخې تیر شپه په کونړ کې د ډیورن پر کرخه د پاکستانی ځواکونو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده په سیمه کې یو امنیتي سرچینې د خپل نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته دا نښته تایید کړې او وی ویل چې لومړی پاکستانی ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړي ګوریکا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستاني پوځیانو نږدې پوسټې په نښه کړې دي د سرچینې په وینا په دغه نښته کې دوه ساعته یې دوام وکړ دوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی پاکستان تر په دې سیمه کې د تیر شپې د نښتو پاړه سن دی ویلي په هرات کې په یو ترافیکی پیښه کې شپږ تنه مړ شوي او یو تن ټپي شوی دی د راپورونو لمخې دا پیښه تیر شپه د هرات اسلام قلعه د لوی لارې په اوږدو کې هغه مهال شوي چې یو کرولا ډوله موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر کړی دی د دې ترافیکی پیښې اصلي لامل تر اوسه نه دی څرګند د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکو د ملي مجمع په ورستۍ ورځ وینا کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په بڼه انتقاد وکړ هغه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر زلات وباله او په دې پروسه کې د مرګونی حمله پر مهال د دیالس امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او 15 څلوېخت تنو نورو د ټپي کېدو یادونه کړې ده ترامپ هم دا راځي دا وکړه چې د په دوره کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو یو بریټ هم نه و شوی ترامپ دا وکړه چې ولې شی وسانی جګړه په یو ټلیفون باندې کړی ترامپ د جمهوریت غوښتونکو د ملي مجمع په ورستۍ ورځ شاوخوا 29 دقیقې وینا وکړه پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د القاعده د یو مشر دنیولو خبر ورکړی دی د پاکستان د پنجاب ایالت له تروریزم سره د مبارزې ادارې سی ټی ډی په یو بیان کې د القاعده د دې مشر نوم امین الحق کودلې او ویلي دی چې هغه د القاعده د وژل شوی مشر او پر امریکا د سپتمبر 19 د حملو د اصلي طرح اسامه بن لادن نږدې همکار وو د دې ادارې مشر عثمان ګوندل نن جمعه په لاهور کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې نوموړی په ګجرات کار کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره شوی عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی د ایران لملاتړ برخمنو حوثی اغیانو د اسرائیل پر تلبیت خار د بی پیلوټ الوتکو د یو بریټ مسولیت اخیستای چې د چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی
د ازادي ملما
السلام علیکم قدر من اوریدونکو تاسو به مخکې د ازادي ملما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسېږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو نن له محب اوریا خیل سره ځنګړي مرکه لرو محب اوریا خیل مخکې لدې چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکل کوم رانه اچو لکه غلی اوریا خیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو د په 2008 کې زما اولين سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تلو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولاس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلن کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زمونږ سفر تایلند ته وغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغې کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د 19 کلونو آسیایي جام هم موږ لوبولی د 19 کلونو کوالیفاینګ راؤنډ چې ورته وایي هغه هم کړی دی هغه په آیرلینډ کې وو. بیا د 19 کلونو ورلډ کپ هم لوبولی ده چې هغه 2012 کې په آسټرالیا کې شوی وو. بیا هغې نه بعد په آسټرالیا کې موږ پرفارمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم. بیا د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کاله زه ومه مختلف لوبې مې وکړې مختلف T20 مثال او ون ډے لسټ میچونه او فرسٹ کلاس مې وکړل هغه ټایم کې فرسٹ کلاس هغه ټایم کې هغه د انټر کانټینټل کپ مې ویلي نو هغه انټر کانټینټل کپ مې تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي نو بیا ون انټرنیشنل مې کړې دي نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه ملیون لیګ او نور بعضې نور شخصي لیګونه چې هغه مې داخلي لوبه ولیدي نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې هغه
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم 2 کاله پاتې شوي یاست. په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کومو ټیمونو سره کوم هیوادونو سره؟
بله هو بهرنۍ لوبې مې زما ونډ انټرنیشنل ډیبیو چې هغه د سکاټلند په خلاف وو چې هغه موږ په شارجه کې کړی و په یو ای شارجه کې دوه لوبې هلته ما کړې ونډ انټرنیشنل او 4 ډے میچونه مې د زیمبابوې په خلاف کړی هغه په زیمبابوې کې وو او نور پاکستان په خلاف مې لوبې کړې پاکستانی ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دې ښارونو کې موږ سفرونه درلودل. نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړی وو او یو بازي ټورنمنټو نور مو چې د ای سی سی ټرافی نو ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دغه ټیمونه په غوښ کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه غوښ کې لوبېدو چې په غوښ کې زم د ټیمې ساو ما او په دې ای سی سی ټرافی کې ما مثال شرکت کړو او بل ټورنمنټ په غوښ کې شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټو او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتل مثال پاکستان انډیا او دي ټیم زمون نیشنل ټیم نو پاري کوم ولوبې دلما نو کنه د افغانستان په نمائندګۍ کې ډېر لوبې کړې دي. ګاله
تاسو دند اپ لوبډله کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وي یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر؟
زه خپل توپ وهون کې ومه او اوس هم مثال توپ وهون کې لوبې کوم نو زما پوزیشن څلورم نمبر دی یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم چې راځي هغه زما پوزیشن دا او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د 19 کلونو نو په دې پوزیشن لوبیدم او بیا چې ملي ټیم ته راغلم نو زما پوزیشن هم دا فلورم به بیا په ټینګ مو
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دا دومره عمر کې کړې دي د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي؟
د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمې کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سلویخو چې هغه مې په فرست کلاس کې کړی و.
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبې کوي؟
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګې هم لوبه کوو مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي کوم ټورنمنټونه ایزاغي ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی؟
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې ما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن دی بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه تاسو مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن په پلیران پکیږي بیا هغه ټورنمنټو دا نو ما د ملکي درې څلو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ یک شنبه پر از یا مثال سنډي کوم لیگ کیږي دا زلته برټش تام لیگ او توي پاري کوم زلو وی کوم او باز نور د افغانستان افغاني ټورنمنتونه می دلته پاري کوم زلو وی کوم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو سره لګیم
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا ستما شته په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوډان دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړی ووسیږي
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې څومره فټ ما او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې څومره د پرفورمنس د کوم او فټ او سم نه بیا نو کولای شم چې مخکې ولوبې کوم نو هغه ټول د کرکټ د سیو لوبه ده چې څومره د فټ او سی او پرفورمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي نو ما خپل ته فټنس باندې ذکر کوم ته خپل تمرینات هم کوم او بل جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول ته فټنس په دې ډول ته پرفورمنس په دې ډول چې کوم ته فټنس لا مو ورته کوي چې مخکلا شو مخ کرکټ وکړي
بیا کار هم کوي کوي وازه کرکټ کوي
بل هو نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته څنګه راغلی چې کار خاتمن کو ځکه بیکار کیږي نه نو کار کوم بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بلې زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده ز مثال سهار زما نو فلور پینځو نه بعد بیا کیږم بیکار کیږم بیا دې ملکونو خو بیا ما خام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بعد کوم شم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال کار نه باج کله فری اوسم نه کوم خپل تمرینات ادامه ورکم
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري تاسو وعده کړئ
بلې وو وعده میکرو یو زوی مې ده ماشاءالله نو بلې
نام خدا نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي
بلې الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړم دا چې کم وخت مې کار او کم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته وخت ورکوم نو الحمدلله ټول تر څه دې څه شو او لګیم رسیدګي کوم بلې
په ملي لوبډل کې لچاچا سره تاسو یو ځای کار کړی دا ستوري چې اوس په ملي لوبډل کې لوبيږي او دا اوس په شل اوورز نړیوال جام کې هي بریاوې درلودې لدې سره تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی
بلې و دا کوم سکواډ چوز دا یعنی ټول سره معلومه کړی او ټول ماتیږي نو موږ سره مثال داخلي لوبیم کړی دي خارجي لوبیم کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي والے
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سه سرشار ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لري د هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تللی یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبي میدان ته ورتلی د دې وختونو ځینی خاطرې خو له دې لوبغارو سره راټوي او ریدونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیرې کړې دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین دی ټوکی وو ډېر ټوکی به کولې وسم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به د ګراوند ماحول به ډېر خفاتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا سینیئر پلیئرو نو ټول وسره لکه یو کور غني یو فامیلی غني به موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم شته دا بین الملل سیم امدا زما هوم ګراوند مو مثال نیسی په سلا یعنی امل ته ما کرکټ شروع کړو امل ته کرکټ ادامه ور کومل ته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې دولسمه پورې د افغانستان دولسم مې ویلې. بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه په کرکټ کې مصروفه شوم او بیا مې نه شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وایئ او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یولسم یا دولسم ټولګي کې وایئ د ښوونځي، دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله، ډېر ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړله. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت، مثال یو نیم میاشت به و، یا به زمونږ کیمپ به چولګېدو. هر ټورنمنٹ لپاره موږ کیمپ کرکټ ورلد کیمپ ارینج کولو، نو کیمپ هم د شلو ورځې بیا پنځه مثال یعنی دوه میاشتې، یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه بلرې وم. بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تلی یم. بیا مشکله وه ځکه ما خو درس نه کېدلو، بیا همکاري راسره کوله، مثال زموږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله. خو زیاتره وخت به زه بهر وم، خارج کې به وم، په مسابقو کې به بوختم. نو بس هماغه و چې تر دولسم پورې مې درس وویلې، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شو کړی.
بیا دغه همکاري چې دی سرښوونکي او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسې شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري مرسته کوله؟
خو نو پوهېدل چې زه مثال لوبو ته ځم او مثال د افغانستان په نمایندګي وتایم یا خارج ته تلم، بیا هغوی پوهېدل، هغوی لیدل سوشل میډیا په ترو، نو هماغه و چې بیا کومک همکاري کوله.
مثلا تاسو یو کال خو ټول تعلیمي کال مثلا لس میاشتې، یولس یا نه میاشتې دغسې وي، نورې خو رخصتیو کې راځي کنه. بیا په هغه کې چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی، نو تقریبا ټولګیو درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده، څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا، د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بله، و مشکل و ځکه چې وخت هم نشو ورکولای کنه مکتب لپاره یا درس لپاره. نو هماغه څه و چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده، دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم کنه، غیر حاضره به وم یا هغه وم. بس هماغه و چې بیا به رن ټول درس پاس شو، ځکه زیات وخت به نه وم کنه، یو دوه میاشتې به کومک تاسو وکړو مثال سر معلم او استادانو کنه، بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محروم شوم، هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه. نو هماغه و چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې تیره ویلې، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بله،
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بله، بعضې لوبغاړي دلته نه مینشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشتې میاشت به غیر حاضر ول مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم او استادان ته بعضې توفی دا خنداور خبر هم ده، خو بیا هم توفی
دا د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله، توفی مثال توفی به اخیستلی او استادان سر معلم ته، بیا به هغوی سر کومک کولو. بله،
تاسو هم توفه چا ته ورکړې کنه؟ تاسو هم محرومیت په ځانو مانه؟
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به درې کاله مالا سم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس هم زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی، او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي، توفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او دومره معلومات نه لرم، مثال چې دوی اوس دغه تعلیمي نصاب څنګه دلته، او مثال کومکونه شته او غرض نشته پلیرانسه، خپل اوسل دلته منځونه معلومات باریک نه لرم.
خدا به کلمو ګل ملي لوبغاړو نه ک اور سره مخامخ شلو حتمان به کله تریو پختو لته سمنه چې ټوله پختنه مصادقانه جواب کړي. اوریا خیل صاحب دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوي د سې لوی توپیرونه یې کاوریدونکو ته وایي.
بله نو دومره دا چې اکم استعداد چې وته وایي کنه یا ټالنت چې وته وایي افغانستان کې استعداد ډیر زیات ده. لوغاری موږ ډیر زیات با استعداد لوغاری دلته ځوانان ډیر زیات با استعداد یې دلته ځکه هلته ما مثال ما په ډیر لوغاری قتل ډیر به لاغوي ته موقع ملاو نه شو بیا به غوي شي وکړو چې وطن به پری خو لاړ بل خارج ملکو ته دا اوس موږ تاسو په دې اروپאי ملکو کې بازي دې ټیمونه ګورو چې کې افغانان لوبي ګمدارن مثال امریکا او استرالیا دې ته لاړ استعداد موږ وطن کې ډیر زیات اوس هم ډیر زیات لوغاری با استعداد ځوان ځوان لوغاری دي اغوی ټول ته باید موقع ورکړ شي څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفورمنس ولري نو اغوی ته باید حتمان چانس ورکړ شي ځکه چې همدا د ملک آینده ده او د ملک نمائندګي کوي او زه خپل د انګلند کې چلو ویګم دلته دې دې کرکټ شي بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې وته یا پچ دا لږ سخت دی نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای اسانه او دلته سخت دی نو
د چل لپاره د بیټسمن لپاره کې د بولر لپاره
بیټسمن لپاره بیټسمن پر د سختي شلتا باران نه زیات دي ملکو کې کله باران کې بیا پچ خشتي مثال د کیږي د مشکلي بیټسمنانو لپاره بول سوینګ کیږي یعنی بیټینګ مشکلي خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ کوو څومره چې دلته اولو بيدما مختلف کلبو په خلاف اولو بيدما په زموږ وطن کې استعداد ډیر زیات ده خو چلته سہولیات ټول پلیران ته مهیا یو شي الکان سپورټ شي الکان ته موقع ورکړل شي چې هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو د امر مطابق ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبي په دنیا کې دینه به نور هم خوځي
امکانات چې دلته ګوري تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري.
بلې توپیر خو ډیر د ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دیل دا اکیډمیان ډیر دیل دا ګراوندونه ډیر زیات دي ګراوند ټرف ډیر دي دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل په ساته او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال ګراوندونه جوړ شوي دي کابل کې بعض مختلف ګراوندونه جوړ دي خو نسبت اغیزی دلتا سہولیات ډیر زیات دي
د راتلونکو لپاره استاسو څه پلان دی غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلل خو لګیم کرکټ کې لګیم موضوع مثال لیګونو تم زما مختلف لیګونو تم زما زلو بدلایم تیر کال زتله ما استرالیا ته تله ما تم زلو بدلایم او دی لیګو ته وي هر کال کیږي نو تیر کال ملته ولو بولو او بل امریکا تم تل عمر 2020 کې یو سو په نوته وی ټورنمنت یو یاري کوم تل وبدل ما او په دوبای کې مختلف لیګونه کې وبدل ما نو فلل خو خپل کرکټ ته ادامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیا ما نو فلل کرکټ هم کوم پسان کې زه کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکیټ هم راښته او هسته سغوړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ وځم مخکې وسم دا د کوچینګ د دنیا مختلف ټیمونو تم کوچینګ وکم او دلته هم زه تقریبا 80 تر 100 کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج چې د کوچینګ کوم دا غي په بم لرم او فلو فلو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور هم غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم شم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا وکم نو پندې ټول باندې وختم بلې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچنګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل زه اوس په لیول 2 کوچم هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو لري تاسو تجربه چې څومره تجربه لري تاسو د مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او تاسو سویل کې جمع کیږي بیا هغه مثال کا غواړی چاته پیشنهاد وکړو یا چاته ته اپلای وکړي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه مګ کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکړي بیا غوي ته ټول تجربه ګوري بیا موږ مطابق باندې دا خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري؟ یعنی د دې لپاره چې ملي لوبډال اسرائیل یا دغه د کوچنګ کوم مهارت تاسو لري، د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی، غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې؟
ولې نه، وطن خو زمونږ تاسو قسم را مونږ تاسو خپل وطن لوي وسو یا خارج ملکو کې ځوان نو کو بیا هم خپل وطن څخه خپګیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو، خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومان ته، او کم تجربه چې مونږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی دا کم ایکسپیرینس دا اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک وکما، نو اتمن زړه مې غواړي چې په آینده کې لاړ شم او هلته کوچینګ وکړم.
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ؟ د دې ورته لري چې پراتلونکي کې لکه څنګه چې د اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې دا او په نړیوال جام کې خل اسپروړنیم درلودې، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي؟
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوان ډیر خښوي دا، مثال ال ټو ډی کرکټ کې 3 ډی کرکټ کې دا د ټورنمنټونو دي، داخلي ټورنمنټونو دي، مثال د نوې ځوانانو ته ډیر چانس ده، دوه ورځې لوبې ته چې ته وایي درې ورځې لوبې ته وایي، بیا هغه نه بعد څلور ورځې چې کوم فرست کلاس لوبې دي، دا ډېر مهمې دي عمل پساته یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي. همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجي ټرافي وته وایي، هغه هم همدغه ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته، آی پی ایل دي ټیمونه ته پک کوي، او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې وته قائد اعظم ټرافي وته وایي، دا نور ټرافیانی دي، هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور انو لسلونه ته. نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم، شته لیست ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 دی، شپږیزم ټورنمنټ هم چې ما خپل دوه پیر شپږیزه کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیزه شروع شو په افغانستان کې، نو ما دوه کال کړی ولته، نو دا شپږیزه ډیر ښه ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوري راشد خان چې ټول دنیا اوس پیژني دا د شپږیز نه راغی، هغه ټایم کې موږ زمونږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوسنا بوسنا اغینا راشد خان لوبېدل، نو هغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو راغی مخکې راغی، نو کولی شو داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته ورپېژنو. زمونږ داخلي کرکټ په خوانه خښوي دا کو نور هم باید خشي، څومره چې پکار دا هغه ته باید کارو شي، او څومره داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کیږي، میچونه دي باید زیات کړي، داخلي کم میچونه شي دي فرست کلاس، مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرست کلاس کیږي، نو لوبغاړی هدا اقل یو لس فرست کلاس وکړي، نو په فلال میچونه ډیر کم وي، لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاويږي، دینه باید زیات ملاوي شي، نو دا ډیر مهمه دی. همدارنګ د لیست میچونه کیږي، یو لوبغاړی باید ډیر میچونه کیږي لیست نه چې دوه درې میچ سلور میچ وکړي، نو دې کې باید اضافه راوړي، او بل ټی 20 کرکټ هم باید وشي، ځکه ټی 20 لوبغاړي موږ ته پکار دي، دا هغه ټول ټورنمنټ نه بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لاس کلونو ای ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره کوي شي لوبغاړي ډیر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي؟ په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ یو کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیر وخت نه کړم، زما درې ور فارمټ خوښيږي، او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم، او خوخه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي، ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پغی ورځ پغی میچ کې معلومیږي، ځکه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي، نو غیل په ډېر تیاری او آمادګي پکاري، نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښیږي او درې واړه فارمیټونه زه کوی شم.
ډېره زیاته مننه که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوري خیل صاحب.
خواهش کوم، تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته مخ راکړو، په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول وادوالو ته چې همیش کوشش دیو کی چې د ورزش لارې اختیار کی، تعلیم دیو کی، تعلیم ډیر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم څه وشه دا چې موږ کوی شو چې خپل د ژوند ټول د کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کوم چیلنجز او مثال ټول ټټو جی کوم ژوند کې خبر راځي هغه مونږ کوم شډیر په اسانۍ باندې حل کو نو ټوله دا پیغام ټول تور کوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي خپل مور پلار احترام وکړي ځکه الله پاک مونږ پیدا کړی هم دې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د خپل احترام وکړو نو بس همدا پیغام دې ټول یو ځوان ته
په لندن کې د راد کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریا خیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکز احمد تکل خدای په منی در سره کوم او په پاک رب وسپارم.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio